de Minnie Perrin.
گرانو دوستانو السلام علیکم د مینې پیغام پر رادیو کې تاسو ته هرکلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ خات او آباد به یئ. ګرانو دوستانو نن موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو او په دې پروګرامونو کې به تاسو د ډیر څه په باره کې زده کړې وکړئ. هر پروګرام د خپل ځان دپاره ځانګړې موضوع لري او دا پروګرامونه په عمومي توګه باندې دوه برخې لري چې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه بحث کیږي او په دویمه برخه کې به په مقدس کتاب نه تعلیم اوري. نو ګرانو ملګرو نن به موږ د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو سره په یوې ډېرې خاصې موضوع باندې خبرې اترې شروع کوو او د دې موضوع نوم دی اوبه. او اوبه زموږ د ژوند لپاره ډېر مهم شی دی. نو غواړو د دې مهم شي په هکله خپلې خبرې اترې شروع کړو. زه یم ستاسو ورور میرویس او ما سره زما ملګری دی احمد جان.
ګرانو دوستانو السلام علیکم. زما له طرف نه هم نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ. لکه څنګه چې میرویس وویل چې موږ د پروګرامونو یوه نوې سلسله ستاسو لپاره شروع کوو، نو ستاسو به انتظار وي چې د دې سلسلې نوم به سوي. نو ګرانو دوستانو د دې لړۍ د پروګرامونو نوم دی ګام په ګام.
موږ د پروګرامونو د وړاندې کولو په وخت کې تل ستاسو دا اول پوښتنه کوو چې تاسو څنګه یئ. زه غواړم چې نن ستاسو نه لږ زیات سوالونه وکړم په دې خاطر چې ستاسو د ژوند د شرایطو د لا زیات ښه کیدلو سره مینه لرم. ستاسو کور څنګه دی؟ ستاسو باغ یا باغچه څنګه ده؟ که چیرې تاسو د ښار نه د باندې اوسیږئ نو ستاسو کرکیله او ځمکه څنګه ده؟ ستاسو ګاونډیان څنګه دي؟ که چیرې اجازه راکړئ چې زیاتې پوښتنې وکړم، ستاسو په کریه کې د څښلو اوبه له کومه ځایه برابرېږي؟ ستاسو حیوانات یعنې مالونه څنګه دي؟ تاسو خپلو ځمکو ته څنګه اوبه ورکوئ؟ آیا ستاسو په حویلۍ یا د کور شاوخوا ته مو ونې ډېرې دي؟ ستاسو د کلي سرکونه، لارې او کوڅې څنګه دي؟ تاسو د خپل کلی د چټلیو او چټلو اوبو کومه چاره کړې ده؟ آیا ستاسو کلی کلینیک یا مکتب لري؟
میرویس تا زما پیغام زما قریې ته په خپلو سوالونو سره داسې ورساوه چې زړه مې غواړي چې هر څه پرېږدم او بیرته خپل کلي ته لاړ شم. ما ته دې زموږ د حویلۍ د توتانو ونې، د حویلۍ تازه ترکاري او شیدې او مستې را په یاد کړل.
احمد جانه دومره دې د خپلې کریې پسې زړه ما اچوه. زه د خپلو ګرانو اورېدونکو نه نور سوالونه هم لرم. ډېرو مهربانو دوستانو چې همدا اوس زما آواز اورئ، صحت مو څنګه دی؟ ګران اولادونه مو څنګه دي؟ مور او پلار مو څنګه دي؟ ګرانو اورېدونکو دا شیان چې ما یې پوښتنه وکړه دا زموږ او ستاسو د هر یو په ژوند کې ډېر مهم شیان دي. لکه څنګه چې وایي روغ ځان پاچاهي ده، نو موږ غواړو چې روغ صحت ولرو. موږ غواړو چې زموږ اولادونه او زموږ ټوله کورنۍ روغه رمټه اوسي. موږ غواړو چې د څښلو دپاره ښې او پاکې اوبه ولرو.
میرویس تا د څښلو دپاره د صحیح اوبو خبره وکړه. دا د خارجي موسسو کارونه دي چې موږ ته یې باید وکړي. ولې داسې نه ده څه؟ ګوره څومره خارجي موسسې دي او هغوی دلته راغله او زموږ دپاره یې څومره پروژې جوړې کړلې. میرویس جانه ښه نه ده چې په دې باره کې خبرې وکړو؟
نه احمد جانه، دا یوازې د خارجي موسسو ذمواري نه ده چې زموږ دپاره دا کارونه وکړي. موږ او تاسو خپله هم باید په دې لاره کې ګامونه پورته کړو. مخکې ما دا شیان وویل چې ښې اوبه یا د چټلیو او چټلو اوبو لارې دا ټول زموږ د خپل ژوند پورې اړه لري. موږ هر یو د هغو سره سر و کار لرو. تر کوم وخته پورې به موږ خارجي موسسو ته سترګې نیولې وي چې زموږ دپاره دا کارونه وکړي؟
میرویس جانه دا کارونه زموږ دپاره چې دومره امکانات نه لرو اسانه نه دي. چیرته د خارجي موسسو کار او چیرته موږ؟
احمده زه دا نه وایم چې ټول کارونه په یوه ورځ کې وکړو. یو ګام به نن پورته کوو او یو ګام به سبا ته. په دې ډول به ګام په ګام مخکې ځو تر څو وکولای شو چې خپل ژوند په خپله جوړ کړو.
میرویس دا هم ښه نظر دی.
ګرانو دوستانو باید تاسو ته عرض وکړم چې سم مخ کې وویل چې دا د نوو پروګرامونو د لړۍ لومړنی پروګرام دی چې تاسو ته یې وړاندې کوو. د پروګرامونو دا نوې لړۍ زموږ د نورو ټولو پروګرامونو سره تر یو حده پورې فرق لري. موږ په هر پروګرام کې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د ورځني ژوند سره تړاو لري انتخابوو، او ستاسو په مرسته د هغې ستونزې د حل او پرمختګ دپاره ګام په ګام مخکې ځو.
ګرانو دوستانو، ستاسو مرسته او ملګرتیا د دې پروګرامونو د کامیابۍ او ګټورتوب دپاره ډیره مهمه ده. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او وړاندیزونه د دې پروګرامونو او نورو موضوعګانو په باره کې چې ستاسو په نظر کې ډیر مهم دي او غواړئ چې موږ په دې پروګرامونو کې ورباندې خبرې وکړو، زموږ سره شریک کړئ.
ګرانو مینوالو، که چیرې تاسو په کوم ښه کار کې پرمختګ کړی وي او د ژوند د ښهوالي په خاطر تجربې لرئ، هغه زموږ سره شریکې کړئ چې د دې پروګرامونو له لارې خپرې کړو تر څو زموږ نور وطنوال هم د هغې څخه ګټه واخلي.
د مثال په ډول د خپلې باغچې نه موخه ګټه اخیستې او په هغې کې هر ډول ترکاري کرله، او یا تاسې څنګه وکولی شول چې تاسې د خپلې سیمې او کلي لارې او سړکونه ښه کوئ، او یا مو څنګه د خپل چاپیریال د روغتیا ساتنې په اړه کار کړی او د خپل ځان دپاره مو د څښلو ښې اوبه برابرې کړي دي، خپلې دا بریاوې مو زموږ سره شریکې کړئ.
ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره اړیکه ونیسئ، نو موږ د مینې د پیغام د راډیو څخه تاسو ته خپل ادرس درکوو، د کومې په واسطه چې تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. موږ ډیر خوشحالیږو چې ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ترلاسه کړو، نو په دې پروګرام کې به تاسو ته زموږ ادرس ویل کیږي.
ګرانو دوستانو، زموږ د نننۍ ورځ د خبرو اترو موضوع اوبه دي. موږ او تاسې اوبه د خدای رحمت بولو. له اوبو پرته ژوند کول ناشونی دی، که انسان دی یا حیوان یا نباتات، لکه ونې، بوټي او ګلان ټول اوبو ته اړتیا لري.
ګرانو اورېدونکو، دا به خامخا تاسو ته یاد وي چې څو کاله مخکې درې څلور کاله وچکالي وه او لږ باران ورېده. موږ او تاسې څومره د ستونزو سره مخ شو. په غرونو او دښتو کې بوټي نشنه کېدل چې حیواناتو خوړلي وای. چینې، ساګانې او کاریزونه یا وچ شول او یا یې اوبه کمې شولې، تر دې پورې چې د سیندونو اوبه چې د هغو نه به په نیرونو او ویالو کې د کرنیزو ځمکو ته اوبه ورتللې، هغه هم ډېرې کمې شولې او نیرونه او ویالې وچې شولې. نو له دې امله اوبه د خدای رحمت دی.
ګرانو دوستانو، موږ هغه وخت د اوبو په قدر پوهیږو چې موږ یې ونه لرو او یا کمې وي. د اوبو د ویش په سر څومره جنجالونه کیږي، کله چې اوبه نه وي نو زموږ باغچه وچیږي، زموږ کرنه او زراعت وچیږي، زموږ حیوانات د تندې نه له منځه ځي. موږ او تاسو نشو کولی چې خپل ځانونه ومینځو او د هغو نه د څښلو دپاره ګټه واخلو. نو لازمه ده چې د اوبو قدر وکړو او هغه بې ځایه مصرف نه کړو. ګرانو دوستانو، تاسو کله د اوبو نلونو ته چې په کوڅو کې دې هم پام کړی دی چې د هغوی شیردهنونه یې خراب کړي دي، او څنګه ترې اوبه تویږي او ضایع کیږي؟
احمد جانه، یا د باران په وخت کې زموږ د بامونو د ناوو څخه څومره اوبه ضایع کیږي؟ موږ کولی شو چې د باران اوبه ذخیره کړو او د هغو نه په ګیلکارۍ د کور پټیو او باغچو ته، خپلو حیواناتو ته او د لوښو په وینځلو او نورو شیانو دپاره کار واخلو. مهربانو دوستانو، یو موضوع چې د اوبو په اړه ډیره مهمه ده، هغه د څښلو د اوبو صحیحوالی دی. بدبختانه چې ډیر ناروغۍ د څښلو د اوبو څخه راپیدا کیږي. د ملګرو ملتونو روغتیایي موسسه وایي چې 80% ناروغۍ د څښلو د ښو اوبو د نشتونوالي له کبله دي. البته چې کله اټکل کوي چې 80% ناروغۍ د اوبو له کبله دي، په دې 80% ناروغیو کې چې د ولاړو اوبو د چټلیدلو له امله دي، چې میاشې حشرې او میکروبونه په هغو کې وده کوي او لویږي، او هماغه ناروغۍ چې د اوبو د کموالي له وجې رامنځته کیږي چې خلک نشي کولای هر وخت خپل ځانونه ومینځي او یا خپل کالي او خواړه ورباندې ومینځي، هغه هم پکې شاملیږي.
ګرانو ملګرو، د هغو ناروغیو له جملې نه چې زیاتره د خرابو اوبو د څښلو له امله خلک ورباندې اخته کیږي، یوه نس ناستې ده. په ځانګړې توګه زموږ ماشومان زیات وخت د خراب اوبو د څښلو له امله د نس ناستې په ناروغۍ اخته کیږي.
احمد جانه، څو کاله مخکې چې اولادونه مې کوچني وو، یو داسې کور ته مو کډه وکړه چې د اوبو نل ورته نږدې نه و. موږ د څښلو دپاره د ساده اوبو څخه کار اخیست. دا چې پسرلی و، د باران اوبو سا دومره ډکه کړې وه چې په لاسونو مو وکولای شول چې سطلونه ډک کړو. کله چې موږ د سا اوبه وڅښلې، موږ ټول په نس ناستې یعنی اسهال په ناروغۍ باندې اخته شو. لرې مو له مخې په تشناب باندې نوبت نه و.
یاره میرویس جانه، دا څه عجیبه خبره دې وکړه.
احمد جانه، په کور کې چې څومره سپیرکۍ او بادیان و، هغه مو خوړل. تر څو چې ډاکټر ته لاړو، ډاکټر وویل تاسو چې کومې اوبه څښئ هغه خرابې دي، هغه جوش کړئ چې میکروبونه یې مړه شي. او بیا یې وڅښئ. چې کله مو دوا واخیستله او ومو خوړله، نو موږ ټول لویان روغ شولو، خو اولادونه مو تر ډیرې مودې پورې اسالو. هر څومره مو چې ډاکټري او یونانی دواګانې لکه جوشاندا او ساکونه دانه ورته ورکول، نه ښه کیدل.
ګرانو دوستانو، له دې امله اټکل کوي چې د هرو لسو ماشومانو څخه چې د اسهال په ناروغۍ باندې اخته کیږي، یو نفر یې له منځه ځي. د خراب اوبو په څښلو سره چې میکروبونه د انسان بدن ته داخلیږي، د انسان بدن د هغو په مقابل کې غبرګون ښیي، غواړي چې میکروبونه له بدن نه وباسي. نو په دې سبب سړی اسهال کیږي. کله چې د اسهال له امله د وجود نه یعنی د انسان د بدن نه اوبه او مالګه ضایع شي، که چیرې انسان هغه بیرته لاسته رانوړي، نو انسان د مرګ سره مخامخ کیږي، چې بیا دوا هم کولی شي چې ډیره کمه مرسته وکړي. څوک چې اسهال شي، نو نښې په ناروغ انسان کې ښې معلومیږي. سترګې سرې وي، شونډې وچې وي، ستونی وچیږي، د بدن پوستکی ګونجي کیږي، ناروغ سر درد او ګنګس وي.
ګرانو اورېدونکو، کوم وخت چې ستاسو اولادونه اسهال شوي وي، کیدای شي چې تاسو به حیران شوي یاست چې څه وکړئ. خو یوه اسانه د حل لاره شته چې د اسهال په وخت کې باید د ناروغ نفر د بدن اوبه او مالګه زیاته شي. تاسو ته ضروري نه ده چې په خپلو ناروغانو باندې مختلفې ډاکټري یا یونانی دواګانې وخورئ. دا یوه اسانه لاره ده چې څلور یا پنځه ګیلاسه پاکې اوبه جوش کړئ، هغه په یو پاک لوښي کې واچوئ. په هغو کې یوه یا دوه کاشوغې مالګه او شپږ کاشوغې بوره ور واچوئ. هغه ښه ولړئ چې مالګه او بوره په اوبو کې حل شي. بیا هغه لږ لږ شیبې وروسته په ناروغ باندې وڅښئ. په دې ډول ناروغ خپله له لاسه ورکړې اوبه او مالګه بیرته ترلاسه کوي او بدن یې بیرته خپل حالات ته راګرځي.
ګرانو دوستانو، د دې لپاره چې په دې باندې ښه پوه شو چې د اسهال په وخت د بدن اوبه څنګه ضایع کیږي او د اوبو او مالګې او بورې په خوړلو سره هغه بیرته پوره کیږي، نو تاسو په یوې پلاستیکي خلطه کې اوبه واچوئ، هغه په کوم شي باندې سوری کړئ چې کمې کمې اوبه ورڅخه لاړې شي. د خلطې نه د اوبو په تویولو سره هغه خلطه راګونج کیږي او اوبه یې خلاصیږي. خو که چېرته تاسو په هغې کې دومره اوبه توی کړئ چې د هغو اوبو سره چې ورڅخه وځي برابر شي، نو په خلطه د اوبو اندازه ثابته پاتې کیږي او د خلطې نه د اوبو د وتلو نه مخنیوی کوي. په اسهال باندې اخته ناروغ باندې د اوبو، مالګې او بورې د شربت په څښلو سره همدا کار کوي او ستاسو مریض له منځه تللو نه بچ کوي. ګرانو اورېدونکو، موږ هیله من یو کله چې ستاسو ماشومان اسهال کیږي، د دې ساده او اسانه طریقې نه چې مخکې مو درته وویل، د هغوی د بدن د اوبو او مالګې د بیرته پوره کیدلو لپاره کار واخلئ.
مهربانو دوستانو، په دې خاطر چې زمنګ او ستاسو د وطن ابو هوا تر یوې اندازې پورې وچه ده او باران لګوري، یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه په کرنیز ځمکو او یا په هغو پټیو کې چې ترکاری مو پکې کرلې ده، په هغو کې د اوبو ساتل دي. موږ کولی شو چې د خپلو کورونو په حویلیو او یا باغچو کې د ترکاریو په کرلو د خپل کورنی اقتصاد سره مرسته وکړو، او هم کولی شو چې هر وخت تازه او خوندوره ترکاری وخورو. خو اکثره وختونه د اوبو د کموالي په سبب موږ نشو کولی چې د خپلو کورونو په حویلیو او باغچو کې په ښه توګه ترکاری وروزو.
دوستانو، که چیرې زموږ باغچه او حویلۍ روان اوبو ته لاره ونه لري، نو د کور د سا او یا د اوبو ذخیرې نه هغو ته اوبه ورکول هم سخت کار دی.
احمد جانا، نو له دې امله دا به ښه وي چې د باغچې یا د کور د پټیو په خاوره کې اوبه په داسې ډول وساتو چې ډېرې ضایع نه شي او تر ډېرې مودې پورې په ځمکه کې پاتې شي، تر څو زموږ ترکاري وکولی شي چې وده وکړي. د دې کار دپاره مختلفې لارې موجودې دي. اول دا ډېره مهمه ده چې زموږ د باغچې خاوره څه ډول ده. که چیرې د باغچې خاوره شګلنه وي، نو شګلنه خاوره اوبه نه ذخیره کوي او ژر له منځه ځي. باید کوښښ وکړو چې هغو ته خاوره او حیواني سره یا د ترکاریو خوسا شوې پاڼې ورکړو چې د شګو اندازه یې کمه شي، تر څو وکولی شي چې اوبه وساتي. کله چې تاسو هغه خاوره په خپل موټی کې راواخلئ او هغې ته ښه زور ورکړئ، که بیا هم کلوله نه شوه او دانه دانه وه، نو دا ډول خاوره شګلنه خاوره ده. او که چیرته کلوله شوه او سره ونښتله، نو دا ښه خاوره ده او کولی شي چې اوبه ذخیره کړي.
دوستانو، یوه بله لاره چې تاسو کولی شئ د هغې په وسیله د اوبو د ضایع کیدلو مخه ونیسئ، هغه دا ده چې هر کله چې تاسو رومي بانجان، تور بانجان، مرچ یا نوره ترکاري وکرله، نو خاوره په لو شویو واښو یا د ونو په پاڼو کې پټه کړئ چې د ځمکې ورباندې داسې وپوښل شي چې د خاورو نه بخار شوي اوبه ضایع نه شي. البته دا ریبل شوي واښه او یا پاڼې په داسې ډول د ځمکې پر مخ واچوئ چې ستاسو د ترکاری د ودې او لویولو مخه ونه نیسي.
احمد جانه، د خاورو څخه د اوبو د ضایع کیدلو د مخنیوي دپاره یوه بله لاره هم شته چې سبزیجات د باغچې یا حویلۍ په یو داسې ځای کې وکرو چې هم د شمال نه پناوي او هم ورباندې زیات لمر ونه لګیږي، ځکه چې باد او لمر دواړه د خاورې اوبه ډېر ژر وچوي. نو له دې امله باید د حویلۍ دیوال ته نږدې او یا هغه ځای د سبزیجاتو د کرلو دپاره انتخاب کړو چې هلته یو څه اندازه سیوری وي.
میرویسه، د خاورې نه د اوبو د ضایع کیدلو په مخنیوي کې د پټیو او ویالو د جوړولو شکل هم ډېر مهم دی. که چیرې ځمکه مایله وي، نو باید کوښښ وکړو چې د پټیو ځمکه ښه هواره کړو او د ځمکې ښکته خواته باید پوله جوړه کړو چې اوبه په پټي کې وساتي. کوښښ وکړو چې بیخي د ویالو په سر باندې سبزیجات ونه کرو، بلکې لږ لاندې وکرو تر څو د ویالو د بیک د اوبو نه ګټه واخلي.
زما ملګرو، د پسرلي په شروع کې چې کله تاسو غواړئ په خپلو کوریو کې سبزیجات وروزئ، کله چې لږ لوی شول هغه وباسئ او په پټیو او ویالو کې وکرئ. په دې وخت کې ستاسو قوریا په پوره اندازه اوبو ته اړتیا لري. د دې دپاره چې د لمر د تیزوالی او د اوبو د ضایع کیدلو مخه ونیسئ، کولی شئ چې د خپلو کوریو په سر باندې د لرګیو یوه عادي پناه جوړه کړئ چې په کوریا باندې سیوری وکړي. کله چې بوټی لوی شي، نو بیا کولی شئ چې هغه پناه لرې کړئ. خو پام کوئ چې کله د کوریو نه نیالګي یا بوټی وباسئ، کوښښ وکړئ چې زیاتې ریښې ولري. که چیرې کمې ریښې ولري، نو ستاسو بوټی په پټي کې شنه کیدلی نه شي.
ګرانو مینوالو، کله چې پوهیږي چې باران کم دی او د سبزیجاتو د کرلو لپاره لندبل هم کم دی، نو د سبزیجاتو د کرلو نه مخکې باید ځمکه په بیل باندې داسې ووهئ چې خاوره یې اخوا دیخوا نه شي، ځکه چې که چیرې خاوره ډیره لاندې باندې شي، نو اوبه او لندبل ضایع کیږي.
ګرانو اورېدونکو، دا ځینې ډیر ساده او اسانه کارونه وو چې د هغو په وسیله موږ او تاسو کولی شو چې د اوبو د ضایع کیدلو مخنیوی وکړو.
مهربانو دوستانو، موږ د اوبو په باره کې ډېرې خبرې وکړې. موږ وویل چې اوبه د خدای رحمت دی او د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو پورې تړلی دی.
زما ګرانو دوستانو، کله چې موږ په مقدس کتاب کې د خدای کلام ته رجوع وکړو، نو وبه وینو چې د اوبو څخه د خدای د قدرت د نښې په توګه کار اخیستل شوی دی. اوبه د پاکوالي د نمونې په توګه هم استعمالی شوی دي. د مقدس کتاب د خروج په کتاب کې لولو چې د برنجونو یو تش چې پایې هم برنجي وي د وینځلو دپاره جوړ کړئ، مخکې له دې چې هارون او زامن یې خیمې ته د خدای حضور ته ورننوتل، نو خپل لاسونه او پښې به یې په اوبو وینځلې، که نه نو مړه کیږي.
څرنګه چې د موسی پیغمبر ورور هارون او زامنو یې د کهانت وظیفه لرله، نو مخکې له دې چې هغوی د خدای د حضور خیمې ته ورننوځي، نو خپل لاسونه او پخې به په اوبو باندې منځلې نو خپل لاسونه او پخې په اوبو باندې منځلې دا وینځل د پاکوالي نمونه وه او ناپاک سړی نشو کولای چې د خدای د حضور خیمې ته ننوځي.
احمد جانه، برسیره پر دې موږ وینو چې اوبه د خدای د کار او غضب او بربادۍ نمونه هم وه. کله چې خدای د نوح توپان نازل کړ او څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې باران وورید، نو اوبه وې چې د نافرمانه انسانانو د بربادۍ سبب شوې. خو اوبه د خدای د برکت ډیره مهمه نمونه هم ده. اشیا پیغمبر نبوت وکړ او وایي چې دښته او وچ ځمکه خوشحالي کوي، دښته د ګلانو نه موجونه وهي او په هر ځای کې د خوشحالیو آوازونه تر غوږ کیږي. دښتې او لمنې د لبنان د غرونو په شان ښایسته شوې او د کرمل او شارون د مرغانو د ځایونو په شان یې شان او شوکت موندلی دی. په هر ځای کې زموږ د سیختن خدای ښایست لیدل کیږي. ستړي او کمزوري لاسونه قوي کړئ، ضعیفه او لړزیدونکي زنګنونه قوي کړئ. کوم خلک چې ویریږي د هغوی زړونه قوي کړئ او ورته ووایئ چې زړور اوسئ او ونه ویریږئ، ځکه چې خدای ستاسو سره مل دی او ستاسو د دښمنانو څخه به ډیر سخت بدل واخلي او تاسو به وژغوري.
په هغه وخت کې ړانده بنا کیږي او کانه به اوري، ګډان به لکه د هوسۍ په شان ټوپونه وهي او ګونګیان خلک به د خوشحالۍ سندرې وایي. په بیابانونو کې به چینې او په دښتو کې به د اوبو ویالې بهیږي. سوځیدونکې دښتې به د اوبو په ډنډونو او تږې ځمکې به د اوبو په چینو بدلیږي. د ګیدړانو په ځایونو کې به واښه، لوښي او کړکې راشنه کیږي.
یوه لویه لاره به خلاصیږي او هغې ته به مقدسه جاده وایي. ګناهکاران به هیڅکله د هغې لارې نه تګ راتګ نه کوي. یوازې د خدای غوره شوی قوم به په هغه لاره کې قدم وهي. هر څوک چې په هغه لاره باندې لاړ شي، که هر څومره ناپوه هم وي، هغه به نه بې لارې کیږي. په هغه ځای کې د زمري نښه هم نه وي او هیڅ یو داړونکی حیوان به په هغه لاره نه ځي، خو یوازې هغه خلک به ورباندې سفر کوي چې خلاصون یې موندلی وي. کومو خلکو ته چې خدای ابدي خلاصون ورکړی دی، نو په ابدي خوشحالۍ او خوښۍ سره به په خوشحالۍ سره د هغې لارې نه سیحون ته استنیږي. هغوی به ابدي خوشحالي او خوښي ویني او غم او فریادونه یې له منځه ځي.
ولې ځمکه او وچ بیابان سمدستي په خوشحالۍ کولو باندې شروع کوي؟ ولې په وچو دښتو کې ګلان موجونه وهي او د هرې خوانه که دښته ده او کوم خلک چې په هغې دښته کې اوسیږي د خوشحالۍ سندرې به ورڅخه اورېدل کیږي؟ ځکه چې خدای به یوه لویه او مقدسه لاره په دې وچ او بې اوبو بیابان کې خلاصوي.
احمد جان وروره، ځکه چې دا لویه لاره به د تل ژوندون طرف ته ځي او دغه دښته به شنه کوي او د ګلانو نه به یې ډکوي. په بیابانونو کې به چینې او ویالې بهیږي. دا لویه لاره چې د تل ژوندون خوا ته ځي هغه عیسی مسیح دی. عیسی مسیح خپله وویل، زه لاره یم، رښتینولی یم او ژوندون یم. ګرانو ملګرو، هر څوک چې په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي هغه به په دې لویه لاره باندې ځي. نو هر څوک چې په دې لویه لاره باندې روان شي هغه به خلاصون ومومي او تل ژوندون ته به ورسیږي. په عیسی مسیح باندې د ایمان راوړلو نه مخکې هر څوک د یوې وچې او سوځونکې دښتې او تږې او بې اوبو بوټې په شان دي، خو په عیسی مسیح باندې په ایمان راوړلو او د هغه نه په پیروي کولو سره د هغه تنده له منځه ځي او زموږ زړونه چې مخکې د یو وچ بیابان په شان وو، د عیسی مسیح په وسیله د ژوندون د اوبو په جاري کیدلو سره په باغ او ګلستان باندې بدلیږي. ځکه چې مسیح وچ او د کینو او تیارو نه ډک زړونه د مهربانۍ د مینې په ځمکه بدلوي. له دې امله د هرې خوا نه د خوشحالۍ او خوښۍ آوازونه اورېدل کیږي.
نو زما ګرانو اورېدونکو، راځئ نن په عیسی مسیح باندې په ایمان راوړلو سره په هغې لویې لارې باندې روان شئ چې ابدي ژوندون ته رسیږي. تاسو به په رښتیا دا ازمایلی وي چې د عیسی مسیح سره ژوند تیرول څومره خوندور او آرام ورکوونکی دی.
مهربانو دوستانو، همدې سره زموږ نننۍ خپرونه سرته رسیږي او امید لرم چې دا خبرې به ستاسو دپاره فایدهمنې ثابتې شي. نو موږ به په راتلونکي وخت کې د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس موږ ته اجازت راکئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.